یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په افغانستان کې ترهګرو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې ښودلي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانانو په سلو کې یوازې 15 وخته ډوډۍ لري. په کندوز کې پانګوال هیله مند چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
او امنیت یو تر اخره پر امنیت سیامنتی نو روشکی دی قانون روشکی تجارت روشکی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو اونیز پروګرام لرو.
ول اسکالی اسکار اسکاله مخکی د خزو وندا خصوصا د پښتنو خزو وندا په کولنی کې یا پرسونی کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډیر محدود و.
مخیلی دی چه را پورو نپایل شی اصفی اولاستان اگزایی پستدیو که دیده افغانستان و نلی دیده سات مهم خبر نورنده کوی.
سلام ده مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته اندېښنې شته چې ممکن افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. او د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبري اعلان کړې ده. دا کتنه د افغانستان په وخت رښپد ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې. ګوتیرش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سولېز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې په کې لستونزې او تبعیض پرته وشل شي. نو موري ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د نجونو او ښځو حقونو ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو پټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. ښاغلي کریستوفر ری دا خبره پرون د استازي جرګې د ملي امنیت د کمیټې په بخښنه سره د داخلي امنیت د کمیټې په استمایا غونډه کې کړی ده. لبلې خوا بیا جرمني که څه هم چې په افغانستان کې د ترهګرو د بیا راپیدا کېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي افغانستان بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه خبره کړې ده. اخوا طالبانو چې اوس وخت په افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، ویلي دي چې هیڅ وخت به اجازه ورنکړي چې کومه ډله دې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. د امریکا یوې لویې پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشتو شویو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی، له افغانستانه د تازه وتلو 2200 کسان پکې میشت شوي دي. د پوځي اډې چارواکو ویلي چې په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسینونه شوي دي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کیږي چې تازه امریکا ته د ستنو شوو افغان کډوالو له دلی دغه هیواد ته د ځینو خطرناکو ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا واکسین تقویتي دوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بی او انټیک دا دریم دوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه لري. په ځانګړو کسانو کې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سی دی سی بیا د سلاکارانو یوه دورزنې غونډه رابللې چې د تقویتي دوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تقویتي دوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو انټیک واکسین پورې محدود ده. ټاکل شوی د مودرنا او جانسن ان جانسن واکسینونو د تقویتی دوز په اړه ورسته پریکړه وشي. د روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د ویلادرکه شوی الوتکه د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 8 کیلومتر واټن کې د رادار له کرښې ووته. د الوتکه په یوه تخنیکي ماموریت بوخته وه او پکې د سپرو شپږو تنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي د دې الوتکې ټوټې پیدا کړې دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپوهونکو او توپ اچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا پرون تازه ردبندۍ خپرې شوې چې پکې محمد نبی په 215 نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. تر هغه وروسته د بنگلاديش تکړه لوبغاړی شکیب حسن په دویم مقام دی. په ورځنیو لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو پر سر کې راته. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شو تر درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهور څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. په خوا د بالارانو په ډله کې لومړی او خو اوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمن د ورځنیو بالارانو په ډله کې دریم مقام لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه بیا هم غوښتي وي چې په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. دغه موضوع د چز ما همکار احمد شیبر تعقیب کړي په استډیو کې سره دی. شیبر سره د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویار کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له سونزو او تبعیض پرته وبېشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. د خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرېس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشغي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسنی موقتی حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک پرسمیت پیشنی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرېسټاژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیارډونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په گاوند کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
بلې شي بس بیا بل موضوع ډیر مننه. دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال غونډه جوړوي چې نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه پیل شوې. تر ډیر هم مشران په خپلو ویناو کې پر افغانستان خبرې کوي. په تیر بیا هغه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هیوادونه ډیر ښکېل ول. د افغانستان د استازي لپاره د دې اسمبلی په وروستۍ ورځ یعنی 28 تاریخ وخت ورکړل شوی دی چې وینا وکوي. د پخوانی حکومت استازي چې په ملګرو ملتونو کې د غلام محمد اسحق زی تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولې وو ویلو چې دای باید په خپل دنده پاتې شي او هغه د پلاوی لیست لګلی چې د غوړی په دغه اسامبلی کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو طالبانو هم خپل استازي ورمعرفي کړی دی په قطر کې د دوحه ویان په خوانی سهیل شاهین چې دای به استازیتوب کوي. دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولې دی. آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه لیک باندې هم غور کوي او آیا تر اوسه پر کومه فیصله شوې ده چې څوک به په عمومي اسامبله کې د افغانستان استازیتوب کوي؟
نورې صاحب، لکه څنګه چې ما ژانسونه تعقیب کړی دي، د ملګرو ملتونو په وینا د ملګرو ملتونو یو ځانګړی غونډه ده چې د غور لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې ده. د طالبانو لیک، د طالبانو د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پلاس لیک د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې یو ورځ مخکې د سرمنشي ګوتیرش په نوم استول شوی وو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په هغه کې سویل شاهین د افغانستان د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی او په ورته وخت کې غوښتي وسی د طالبانو استازي به په دې مجمع کې خبري کوي. خو شاغلی ساغزی د میاشتې په 15 تاریخ باندې له امنیت شورا غوښتي وو چې یو پلاوی د دوی په امنیت شورا کې ومني، او د دې معنا دا ول چې دا پلاوی به خبري کوي. نو د دوشنبه تر ورځې به دا څرګند شي چې آیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو استازي خبري کوي، او که چیرته د افغانستان د پخواني حکومت او یا د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازي شاغلي سقسي.
لزین لور داس اندېخنه هم شته چې وای ممکن هغه سی او حالت رامنځته شي چې د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې 15 کلونو کې دوی استازي نه درلود، بلکې د افغانستان په استازیتوب د شورای نظاریه هغه دلی چې په پنچیر او زینو سیمو یو څه کنټرول درلود هغه استازیتوب کو. آیا د دې خطر هم شته د سنویل کې چې ممکن همغه پخوانی استازي پاتې شي او د افغانستان استازیتوب وکړي؟ یساق زای مثلا
کچیرته د غوسنی راپور ته وګورو چې د مخکې ل اوریدونکو سره ما شریک کړ، امنیت شورا 15 دایمي غړي په دې نظر دي چې تر هغه پورې به د طالبان حکومت پر رسمیتونه پیژنې چې ټول شمول حکومت جوړ نه کړي، او دوی بشري حقونه په تیر بیا د میرمنو او نجونو بشري حقونه رعایت نه کړي. که چیرته دغه شرایط وي او طالبان په خپل حکومت کې ځینې تغیرات رامنځته نه کړي، نو ممکنه نه ده چې امنیت شورا دوی پر رسمیت امنیت شورا غړي دوی پر رسمیت پیژنې، او تر هغه پورې چې دوی پر رسمیت نه پیژنې دا هم ډیر لري ده چې د طالبانو استازي به دایمي استازي به د ملګرو ملتونو لپاره انتخابي شي. البته د طالبانو په تیر واکمنۍ کې له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې طالبانو یو استازي شاغله حکیم مجاهد درلو چې په نیویارک کې واغه به هم د ملګرو ملتونو په استازي توپ د طالبانو لپاره وخت په وخت لرسنیو سره خبري کوله. خدا پلا دا هم معلومه نه ده چې آیا امریکا د سیو چاته ویزا ورکوي، د سیو چاته اجازه ورکوي چې هغه به نیویارک ته ورځي او هلته به د طالبانو په استازي توپ خبري کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد چیبرو. بیا هم له دې موضوع لري نزو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني، لبلې خوا په دې هیواد کې بیا د ترهګرو ډلو د راټوکېدو ته اندېښنې زیاتې شوي. دغه اندېښنې د امریکایي او د جرمني ان چارواکو په وروستیو کې څرګندې کړې، او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د پټن ځایونو د بیا جوړېدو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. د چارواکو ویلي افغانستان باید بیا ځلې هیڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نه شي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ یوې ترهګری ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو چې په وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د غرض د القاعده د ډلې د راټوکېدو ته اندېښنې ډېرې شوې. نور حال په دې رپورټ کې
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. د امریکا د استخباراتو مشر کریستوفر واریا د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د ځینو غړو په ویغونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعال حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلی واریا دا څرګندونه هغه مهال وکړي چې د کانګریس ځینو غړو له ده او د امریکا د ملي امنیت له رئیس څخه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا په چیر ورته اندېښنه څرګنده کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د هیکوماس له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده. اوس ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر له قوله په دې بیان کې راغلي چې له افغانستانه دا اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت تر کنټرول لاندې راولي. خو دې ټولو اندېښنو ته بیا طالبان که څه هم تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې افغانستان له دې وروسته د نړۍ لپاره هیڅ ګواښ نه پېښوي. دوی همداراز ټینګار کړی چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه ماده ده او طالبان دې مادې ته ژمن دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو افغانستان ونیوه، خو د دغې مودې په تېرېدو سره لا هم د کوم هیواد لخوا دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. نوموړي ویل په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د دې خبره اوس یې وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او په وینا یې چې د دې لپاره 200 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ یوازې 50% کې افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کوي. د دغه سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو لوی ریاست د پریکړې پر بنسټ د برېښنۍ مالیاتي اظهار لیکونو وړاندې کوونکي سیستم نن بیرته فعال شو. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته ټول مالیه ورکوونکي کولی شي چې خپل مالیاتي مکلفیتونه لکه د پخوا په څیر وړاندې او تادیه کړي. وزارت وایي دغه سیستم د مالیه ورکوونکو وخت ضایع کېدو، د رخصتیو په ورځو کې د مالیه ورکوونکو له کېدونکې جریمې، د مالیاتي ادارو د ځینو مامورینو د ناسم چلند، د مالیه ورکوونکي د مالیاتو پاڼو د ورکېدو او د مالی فساد د مخنیوي په هدف د برېښنې خدماتو په نوم آنلاین سیستم جوړ شوی دی. او د کابل په ستا سره کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ سلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 108 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
مخکې په اقتصادي خبرونو کې مهم واوریدل چې په افغانستان کې ډیر خلک درې وخته ډوډۍ نه لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکو کې کمښت او په ورته وخت کې د روغتیايي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 50% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیايي نظام د لمنځه تلو په حال کې دی. جزئیات په دې رپورټ کې
د کارونو او نقطو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوې باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وی زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې وو تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لښ تر لشه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 500 کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خوړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي هڅه ونه شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 500 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. شغلې ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي پر راتلون کې به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشي شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتونو له لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د طالبانو لوري د حکومت د جوړ شوی حکومت پر موضوع خبرې کوو. دا چې اوس نړیوال پر طالبانو فشار راوړي چې باید داسې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. پر دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې نړیوال څه ډول پراخ بنسټه حکومت غواړي، هغه ډول حکومتونه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې آزمویل شوي دي. کولای شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي، تاسو هم خپل نظر کولای شي چې د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شي چې له میلمنو یې مطرح کړئ. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنی کې دوه سره داسې شرکتونه هم شته چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د صفاد مالوچو او د غوړیو د تولید شرکت مسولین وایي اوس هم د ورځې څه باندې 100 ټنه مالوچو پومبه تولیدوي. د مسولینو په وینا په دې شرکت 3 میلیون افغانۍ پانګونه کړې او په لسګونو تنه وزګار خلکو ته پکې د انکار زمینه برابر کړې ده. نور په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان په تیره بیا په کندوز ولایت کې د نظام بدلون له امله ګڼ شمېر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او پر دې سربېره یو شمېر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي. خو په کندوز کې د صفاد مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسؤلین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوې او په څلورویشت ساعتونو کې د 110 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري. د نوموړي شرکت استازی صلاحالدین سعید ازادۍ راډیو ته وویل
جنوپریسې پنبه یعنی مالوچ، روغنې خوراکي پنبه دانه یعنی چګت و تولید
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو د خوراکي غوړیو او د پنبه د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنۍ هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبې د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبې بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بازګران د پنبې کښت مخه وکړي. د کندوز د ګلتپې ولسوالۍ د اسماعیل شنواری په نوم یو کروندګر راته وویل
خرید و فروخ خو منگه دیر خوشحال است و صحت پزنده خدای شکر الحمدلله یو لجه وزینا لجه آرامینا لجه کرارینا لجه اغنه دیر خوشحال است و در تو کالکی دی منگه پزنده خدای دی منگه پومبا دی منگه پختی که پا جګه با اصل کی
په ورته محل کې یو شمیر سوداګر دغه تولیدي شرکت دی فعالیت لامل خوخي سرګندوي خو په بانکونو کې دی پیسو نشټوالی دی سوداګریزو چارو پر وړاندې لوی خنډ بولی په کندز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای
نو پزله خدای دې دا تقریبا میاش پکېږي چې فعلا امارات اسلامي راغله دې ان شاء الله چې په دې امنیت کې او امنیت یو تر اخره پر امنیت امنیت نو روش کوي دې قانون روش کوي تجارت روش کوي
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي بیا له سوداګرو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي. د یادې شوې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن په خپلو خبرو کې وویل
ټولو تجارانو ته دعوت ورکوو چې هغه راسې په افغانستان کې پانګونه وکوي خپله سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکوي هغو ته موږ دادګرنه ورکوو د هغو امنیت به موږ تامینوو د هغو لپاره به سهولتونه برابروو. ملي تجارانو ته په خارج کې پانګونه کوي هغه د راسې خپله د افغانستان کې پانګونه وکوي چې د هغه ګټه او منفعت د ځورېدلې ولسته ورسېږي.
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمېر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو یې لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبدانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالحق مادی کونړ ولایت نه تاسو مې پیغام پر اقدام دلته دی دیوان کمیټه یو کونړ خلک نه فریک دي د دولتي کار کارن سره شي خپل د فو باندې درته شروع دي خاصې نړیوال تزان خو دل چې مونږ هغه کړی دا او برته ټول شمول حکومت جوړو ټول شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نو څو پکې شته. سلام
زموږ بارونه تاسو سره اړیکه کې ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او دا هم سندور باندې وي وايي نارای تکبیر الله اکبر دا سرښند دا اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونوسر ګورته ګوره ملته په چوکۍ کې ناسي دی خواته زنانه ډبوي دومره لکه د دینه تاجری هړه او حجاب لوتیا ورته وایست نری کخه ده او بیا وهي دې ته خو حکومت نه وای دا خو حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې اورو او بیا پسند هم ور باندې وي وای وګوره چې زنانه وسپره کې مشکل دي وګوره دی یو کالش کې دی وګوره دی د بي عزتي څوک د چا کوي نو خواهش مله طالبان ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته وي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده هله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي معلمین له سختو ستونزو سره لاس باندې که په دوی الله ګراني په دوی رسول الله ګراني دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي چې خلک د لږ نه نور پوه راغلي دي ځن نشي کولای دي ځن نه مرګ بهتره ده د خلکو ته الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي انسانان دي ځان انسانان وي په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم ورحمت الله.
مشکله دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دی نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني یو د پاکستان شخصي کارډ منل کیږي یو د کندهار د سکرام منل کیږي نو زموږ د نور ولایتو سی او کورنم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني ماجر کارډ بیا را کوي څه پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي زنانه را سره یا زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي موږ ته منل کیږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسه ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کو کورونا دلې موږ دوری یو کورو ته نه راځي لکه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غوښ سپټون کې ماشين کې پریخیو د سب ماشون د سپتی خودن کې ماشين شمیره مو ده 00 42 22 11 2 00 پنځه کوم غوښتي وي چې بیا هم پیغام راته پرېږدي، کولای شي چې په دې ماشين کې پیغام پرېږدي او تاسو پیغامونه هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې از